تیمیدیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوړجستي خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د مازیګر تر او بجو دوام کوي. د همدې خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بستی یا شکست سکوت اونیزه پروګرام خبريږي. په بل خبرونه کې به له نورو مطالبو سره ستاسو خدمت ته راځو. دروختیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل شوي چې ګوزن پکې ختم شوی نه دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او د سیلابونو بهیدو اټکل کوي. دغه ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ښیلي چې د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، اروزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمن، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د 110 ملي مترو ترمنځ او د واورې په تیره سالنګونی کې د 130 سانتي مترو پورې اټکل شوی ده. د سوریې د اپوزیسون یو ډله وایي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندیو برید کړی چې له جګړې تښتېدلي کورنۍ پکې دیروي او په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. پیشه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوې ده او تر 100 زیات کسان یې په نتیجه کې ټپیان سوي هم دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ده چې روسیې او ترکیې ورباندې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او مخې په ادلب ولایت کې د روسیې په ملاتړ پیل سوي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یغنو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چې نن ورباندې حمله سوي د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي هیواد نوي ارادې T-2 ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین سوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کبله د هالند، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه لوکمې مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې اوکراین ته برابر کړي. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسله والو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي ارادې ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالی ملاتړ نیوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې هالند وتوني جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلاديش څخه دغه شپه لوبه وګټله. وروسته به درېمه مسابقه د هند او زیمبابوې ترمنځ وسی. افغانستان په دې جام کې خپل وروستۍ لوبه د تیرې جمعې پر ورځ کوربه استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره یې مخه ښه وکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې انګلستان او نیوزیلند نیمه پای لوبې ته وتلې دي.
سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. زه فرید سیالم او دا نوربسته 19 پروگرام دی. د افغانستان په پوهنتونونو کې افغاني محصلین په کوم ډول وصیت کړي؟ نن د ازادي راډیو په دې پروگرام کې په همدې موضوع باندې بحث لرو. په وروستیو کې د بدخشان پوهنتون محصلان په یو راټولیدنې کې دا وکړه چې د طالب حکومت چارواکو د دې پوهنتون محصلانو ته اجازه نه ده ورکړي چې د برقي پرته د پوهنتون ته ننوځي. یو په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شو وښکاري چې طالب چارواکي چې د دروازې په خوله کې ولاړ دي، نجونې په شلاق وهي او هڅه کوي چې هغوی پرې نږدې شي پوهنتون ته ننوځي. نجونې دا کړي و چې دوی ته د دې لپاره اجازه نه ورکړل شوې چې دوی برقه نه و پسر کړي، نو ځکه طالب چارواکو دوی پوهنتون ته نه پرېښودل کېدي. ظاهرا داسې ویل کېده چې د دغه طالب چارواکي د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت لخوا دلته ګمرل شوې دي، خو وروسته بیا د دې پوهنتون د امر بالمعروف نهي عن المنکر د بدخشان پوهنتون د دې برخې رئیس شیر احمد جواد ویلي چې دوی د دوی مامورینو داسې وکړنه نه ده ترسره کړې، بلکې دوی په دغه برخه کې هیڅ ډول دخالت نه ده کړی او دوی کولای شي چې نجونې هلته پوهنتون ته لاړ شي، بلکې دا د دې پوهنتون د ارشاد او دعوت د کمیټې لخوا د غنچونو ته اجازه نه ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې نړیوالې ټولنې او د هیواد په داخل کې زیاتره انتقادونه په طالبانو هم ده چې دوی نجونې لشپږم ټولګي پورته له خونځي څخه تک نه محروم کړي دي. وسره په څنګ کې په پوهنتونونو کې چې غنچونې دي په دوی باندې محدودیتونه او ورځ په ورځ ډېریږي. دغه محدودیتونه لړلې کولای شو چې د مثلاونو د سنفونو بیلوالي د وختونو بیلوالي همدارنګه په دې رستیو کې په بدخشان کې د دغه پیخره مستکیدو ته اشاره وکړو چې بغیر د حجاب یا بغیر د برقینه محصلانې پانتون ته نه دی پریخي. موږ نن په همدې موضوع باندې بحث کوو په خبرونه کې را سره د میرمنو د حقوقو فعال هر یو میرمن نرګس مومند همدارنګه د ظریفه غفاری او د کابل پانتون محصله ملاله او د ننګرهار د خصوصي پانتون محصله امینه عزیزی به هم را سره په خبرونه کې وصل شي. دوی سره به د همدې موضوع په ارتباط باندې خبري وکړو. خو په پیل کې به میرمن نرګس ته ورشو. مومند ستړي مشي په خیر غلي خبرونه ته. تاسو راته ک دا وایي چې د افغانستان د پانتونونو وضعیت اوس مهال تاسو څنګه ارزوي؟
سلامونه سلامونه ډیر وخت تاسو په خیر هله د جوړ اوسې په خیر اوسې او ردونکو هم خو اوسې. البته کدی هیواد د بیلا بیلو د معرف نارانیولې تر تحصیلات عالی پورې تل ورز تکړه پورم د ستر سنوي ز تکړه پورې کې ل پایل کو یعنی د خوانځي وضعیت تاسو معلوم دي چې ل بعده مرغه چې د شپږم سنف نه پورته جون د ز تکړه اجازه نه لري او شاوخوا 15 میاشتې وشو چې دوی د تحصیل نه لري پاتې دي. دغه تر څنګ سنوي ز تکړه دي یعنی مونږ په افغانستان کې ډیر شاوخوا ادریس او څو انسټیټیوټونه درلودل چې په دې کې اکثره تخنیکی او مسلکي زده کړې کېدلې. هغه هم په کلي توګه د نجونو یوازې د نجونو په مخ باندې باندې د الکانو لپاره خلاص دي. د رتر څنګه موږ پانتونونو تاولار شو د پانتونونو وضعیت البته لا هم خراب دی تر په خو البته د څومیشت په خو کې موږ د دې اوس سره پرتل کو. اول دا چې پانتونونو یوازې پونه کې درې ورځې دي او په دې کې هم څنګه تاسو جواب د کلچنې پانتونونو خلاص شو تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې شاو خو پانتونونو نه ول بیا کله چې پانتونونو خلاص هم شول او دوی په اونۍ کې درې ورځې هم شوې. دا درې ورځې یوازې هغه کسان دي چې د دې په ټولګي کې د 15 نه حداقل 15 شاوخانجونی راټول شوې دي او د مختلفو ټایمونو جونی په یو سم کې اچول دي. نو تاسو ته جواب ده چې په هیواد کې ډیر د 15 شغل ته به د جونو تعداد ډیر زیات کم وو. مثلا اکثرا انجینری او پل تخنیک په دې غو مسله ورشته کې به د جونو تعداد ډیر کم وو. نو هغه تر اوسه
میرمن مومند کداره ته وای چې دغه د وخت محدودیتونه د ورځې راکمولو یا دغه ساتونه ډیرول په ورځ کې مثلا د سهار نه تر مازیګر یا تر غرمې درس ویل د دغه ټولو هدف څه ده؟ طالب چارواکي د دغه محدودیتونو په وځکولو باندې څه غواړي؟
اجازه راکړئ ورته راځم دې خبره ته هم. نو په لومړي سر کې البته باید ته اشاره وکړم چې څوک په هانتون ته ځي او څوک په هانتون ته نه ځي. نو اوس به حال د نجونو ډیر کم ته دا کې په هانتون ته ځي هم یوازې هغه نجونې چې شل یا 15 نه هم ډیر نجونې په یو سم فکر دي. دغه تر څنګ شپې 15 ټول په کلي توګه نجونې بیکار دي. نو دا چې وار تر بل د نجونو تعداد ډیریږي او ورځې ورته کمیږي او په هانځایونه ورته محدود کیږي څنګه چې تاسو جواب ته چې څو وخته مخکې د کانکور پاز موینه کې اول انجونو ته اجازه نه ورکاله به کله چنجونو ته اجازه ورکاله هغه باندې بیرته د پانتونونو ممانعتونه را پایل شو چې دا بیا هم به ستدي وګرځي چې د انجونو کچا را ټیټه کی. نو دا به ستدي وګرځي چې د انجونو کچا را ټیټه کی او وار تر بل انجونو ته ستونزه دار برسېره کی چې د انجونو تعداد په کلي توګه را کم کی او به ستدي وګرځي چې ورو تر بل یو کال دوا کال درې کال پورې موږ د انجونو کم تعداد ولرو. نو دا نه یوازې دا چې نجونو په ډېر بد شکل د ذهني او ناروغي سره مخامخ کوي، موږ د اقتصادي کچا یعنی کې په هر شکل وګورو د موږ هیواد په ډېر نه جبرانې دونکو ضربې سره مخامخ کیږي.
میرمن مومند کدا هم را ته پلنډو ټوک کیو وای چی بل اخر دغه وضعیت کم داسه دوام وکړي مو کوم طرف ته روان یو؟
دا واضح خبر ده چې موږ ډیر بد بحران ته روان یو. نو دا یو نه جبرانیدونکی بحران دی. داسې بحران دی چې نه یوازې اوسنی کسان بلکې راتلونکي څو نسلونه به هم د دې زیان سره مخامخ شي. دا به باعث دی وګرځي چې خلکو اعتماد په اوسنۍ ډلې باندې لا کم شي، دغه تر څنګ خلک لا ډیر کډوالۍ ته اړ شي. تاسو وینئ چې ورځ تر بل هر ورځ سلهاو زرهاو کسان حتی هڅه کوي چې د افغانستان نه ووځي، کې هغه هر هیواد کې هغه د افغانستان په بدترین شرایط هم څوک قرار ولري. دوی راضي دي فقط د نجونو د تحصیل لپاره، خپل د لونو خپل د خويندو د تحصیل لپاره. نو دا یو نه جبرانیدونکي ضربه ده چې نه یوازې ښځو ته بلکې راتلونکي څو نسلونو ته وارد کیږي او دغه ترڅنګ هیواد په ډیر بد شکل باندې ځپي.
د مننه میرمن مومن کور مودان ژوندۍ اوسي چې موږ سره مو په بحث کې خبرې وکړي. تاسو ته ښه وخت غواړو، مننه چې وخت مو راکړو. اوس په ملالی جانې ته ورشو. ملالی جانې، که تاسو راته وای چې کابل پانتون کې وضعیت څنګه ده، تاسو درس ته ځئ، د خپل پانتون د درسونو او د خپل دسترګو لیدل حال په اړه راته وای.
السلام علیکم. سلام و سلام ته ټول د نړۍ د همکارانو هم درنه قدر وینم او د ټولو کته مننه کوم چې ماته په دې بحث کې ګډون وکړ. څنګه وایي سړی واقع هم ډیر یو بد حالت دی. موږ خپل په همتون نه خلم لري چې باندې ول بیا چې پهل هم شل کړی یو، یعنی ډیر ستاسو سره لومړی کې چې موږ په همتون خلاړلو اجازه بدله کول چې دلته موږ دې حتی په چمن کې درس وایو، مطالعه دې وکړو. یعنی یم ته کوئی دې تک شو تفان الخوا به موږ له چمن شو کېدل یا به هم له همتون نه وستل کېدل.
تاسو به دې لپاره ول چې الکانو سره مخ نشي.
نه او صبر بس دا الکانو ته موږ خجالا ول موږ له سهار نه تر غرمې پورې ول بیا ورسته له غرمې نه به الکان ول الکان هغه وخت کې نه ول، یعنی چوان کې اصلا اجازه نه ول. بیا چې ټایمونه زموږ دوه ورځې نه البته د نیمورات نه تبدیل شول یا وی ول دي، دا وخت هم یو مسئله لپاره ډیر سخت حالت دی. یو مثال د په یو ورځ کې بیا تو کریډیټو هاته لا تون تر دې کریډیټو ته دی واه څو توان نه لري. باور وکړئ موږ په هانتون ته ځو یو ورځ له سهار 2 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې موږ په هانتون کې درس وایو. دوه ورځې چې موږ رخصت لرو باور وکړئ زموږ دمه هاته نه راستي کې ټول ستړي یې دوه زیات درس ته ورځو کې موږ هاته مخه کې نشو کولای خپل سیمینارونه تر سره کړی هم خپل درس په سبا ته وایو. مخه ته هم څه ویډیری او دغه چې موږ کله په هانتون ته ځو د په هانتون دروازه کې د جامو موضوع ده چې جامې دې لاندې نه وي، اتمن به تور وي، ټکرای به تور وي او همدارنګه چپن کې چې ګوي چې وګوره ته خو په تن لاندې نه ته اغوستای. دا نو حتی وستانه ترول کې محصل خو پرې ده. بیا چې ترول کې هم محصلین وخه مخکله لیدل دي چې محصول یو رنګه ټکرای په سر کوي او دا د ټاکلو کسانو لخوا د بیلچی گزار هڅه وربند کیږي او ملګری نه تري. وخت هم دا ستونزه د محصولونو په روان باندې ډیر یو نوړ او منفي اغېز کوي. مو حضور داش لپاره دا چې انسان د خپل له خدای پاک نه درشي همدارنګه کورنۍ له خوا اصلاح نشي. فکر نه کوم په دې شکل سره د یان د جامو په باندې هیڅ کومه ګټه نه کوي.
د دوی محدودیتونه یوازې په دې کې دي چې تاسو باید جامې تورې واغوندی یا پتلون واغوندی او دا چې کله دوی د دروازې ته تاسو راځي پنتون ته داخليږي، دوی دلته داسې مشخص کسانو درول چې دغه چیک کې مېرمنې پکښته ځکه تاسو ټول انجونې استي.
خو د دروازې په مخه کې خپل تاکل کسان وی چې هغه انجونې ته ګوري، یعنی څنګه دی هغه څه ټکرې رنګ نه دی ګور جوړتا تختل غدي باندې پوریږي چې
دا ټول لري نه وي
په تعقیب کې. او داخل ته چې بیا لږ دروړاندې زیاته داخل او تاق بیا هغه خجنه وي، هغه بیا مثلا په جامع دي لاندې وي حتی دروازې له مخې شړل کېږي په ټکوټه او یا د هم کار اخیستل کېږي قیدیږي او بیرته ریاست ته تسلیمېږي. یعنی تاسو وګورئ په دومره خراب شرایطو کې یو نجلۍ دې په سختو شرایطو کې له کوره راوځي او د دروازه کې فقط په دومره چې تا جامع نه ځر لاندې دي بیا چې ورته هم وایي چې یعنې ښه ده نن ته نن مې پرېږدي پوهنتون ته خلته سبا ته بیا داسې نه کوم. دوی وایي چې نه بېرته کور ته لاړ شي، یا کور ته لاړ شه یا د کار قیدېږي.
ملالۍ جانې په لنډو کې دا هم راته ووایه چې دغه وضعیت چې اوس روان ده، چې تاسو ته وایي جامې داسې واغوندئ چمن کې مو تفریح ته نه پرېږدي، یا تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې په خپله خوښه باندې څه مو چې زړه غواړي پوهنتون کې هغه ترسره کړي. څومره ستاسو همصنفیان یا ستاسو ملګري چې پوهنتون کې مخکې وي دغه کار مایوسه کړي دي اوس پوهنتون ته نه راځي؟
هو ډېری محصلین دي یعنې پوهنتون نه پرېښودل، یو خو دا چې خپله لوی مشکله همدا اقتصادي مشکلات ول، یعنې اقتصادي بحران له ماسه شنه چې کولی نجونې چې نجونې دي یعنې د زده کړو ته دوام ورکړي، او همدارنګه ځینې دي ناهیلي شوي دي، همدا وایي چې لپاره درس وایي نو راتلونکی مې معلوم نه دی او معلوم برخلیک سره مخ یاستو، یعنې واقعیت هم علاقه بېخي له منځه تللې ده.
بیا هغوی په کورونو کې ستونزو سره نه مخ کېږي؟ یعنی هدف دا ده چې دې ته خونه مجبوریږي چې هغوی بیا واده وکړي، یا هغوی باید د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي؟ داسې یو پیښ خو ستاسو ملګرو دوستانو کې نه ده شوی؟
زه ته مې څه فکر کوم، زیاتره زمونږ یعنی ټولګیوالو هڅه ودونه وکړل، یعنی خو کورنۍ پوه شوې چې دا شمېر کوم معنا نه لري، یعنی په افغانستان کې خو بیخي یعنی بیخي زده کړه بیخي هغه تحصیل هیڅ شو. او یو نن یو څه چې بیا دا ده یعنی اوس ګور یو څو موسم دی، حتی ځکهونکو ته محصلینو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د حجاب سر باندې د جامپر واغوندي. موږ په افغانستان کې څومره اقتصادي بحران ده، یو محصل نشي کولای هغه کتاب ځانته واخلي، هغه چې سر ځانته واخلي، هغه خپل د لارې کرایه ځانته برابر کړي، که ځانته رنګارنګ جامپرونه واخلي، یعنې د دې په خاطر ټول رنګ واخلي، خو دا یو بېخي جالبه خبره ده.
مالالۍ جانې تاسو ته به بیرته راشو، موږ سره امینه هم وصل ده د ننګرهار نه. میرمن غفاري تاسو سره به هم خبرې وکړو، خو اول به امینه دا وپوښتم چې تاسو ته د ننګرهار د پوهنتونونو په اړه وایي چې هلته ستاسو د سترګو لیدلې حال څنګه ده. دغه خبرې چې مالالۍ جانې وکړې دغه یو څه ننګرهار کې ښه دي که له دې نه هم ستونزې ډېرې دي؟
په ننګرهار کې په خصوصي پوهنتونونو کې نوي محصلین له دې سره مخ دي. اول خدا چې کوم محصلین چې غواړي د خپل خوښې پوهنځي او مراجعه وکړي، نو دوی نشي کولای چې خپل خوښه باندې پوهنځي انتخاب کړي. زه خپل ولیدلو سترګو لیدلې حال درته وایم چې زه په کوم پوهنځي کې زده کړې کوم، او زما په صنف کې کومې ټولګیوالې دي، دوی اکثره د خپل دغه پوهنځي نه خوښ نه دي، ځکه زه په کمپیوټر ساینس کې یم، او اکثره نجونې د جرنالیزم، حقوق او سیاسي علوم او یا د اقتصاد پوهنځیو لپاره راغلي دي چې دې زده کړې وکړي. نو د پوهنتون لخوا ورته وویل شول چې موږ نشو کولای د هلکانو سره تاسو یو ځای چانس ورکړو چې زده کړې وکړي، ځکه دا د طالبانو د حکومت امر ده چې باید د هلکانو سره نجونې زده کړې ونه کړي. نو اکثره نجونې اړ شوي چې د خپلې خوښې نه تېرې شي او په نظره باندې زموږ په پوهنځي کې کښېني. ځینې ټولګیوالې مې وویل چې کله دغه شرطي صدا زمونږ رانږدې شولې، دوی مجبوراً زموږ پوهنځی ترک کړ، ځکه وایي چې موږ نشو کولای په دغه پوهنځي کې زده کړې وکړو. یو خدا چې دغه پوهنځی زموږ د ظرفیت نه ډېر لوړ ده، او بل دا چې زموږ د علاقې او زموږ د ذوق او لیوالتیا سره برابر نه ده. نو ځینې ټولګیوالو مو دغه خپل دغه پرېښود پوهنځی په خپل د خوښې پوهنځي کې ورته چانس نه ورکول کېږي.
بېخي په کور کې ناستې
نو ګوري که چېرته پوهنتون کې ځینې داسې ځانچانې راشي چې هغوی د دوی د خوښې پوهنځیو ته مراجعه وکړي، او داسې څه دي زیاته شي او دا ظرفیت پوره شي چې ځینې ته جلا فیس شي، نو بیا به ورته چانس ورکول شي. نو دوی مجبوري دي چې په کور باندې کښېني. او بل دا چې ځینې هغه نجونې چې سږکال د لسم ټولګیو کې وې او په دې باندې پوهنځي بند شول، نو د دوی د فراغت تاییدي نه ده شوي، ځکه له دوی نه د دواړو امتحانونو یعنې د چارنما او د سالانه امتحانونو پروسی نه دی عملي شوي. نو پوهنتونونه نه شي کولای چې دوی واخلي. زما په ټولګي کې دوه نجونې دغسې وې چې دوی په دولسمو ټولګیو کې وي او د دوی د فراغت تاییدي نه وه شوي. نو پوهنتون ورته وویل تاسې باید دغه مسله حل کړئ، که نه نو موږ مجبوری چې تاسې پوهنتون ته نور راپې نه کړو.
هغه پوهنتون ورته مکتبونه ورته تاییدي نه ورکوي، څه ستونزه دلته؟
ځکه تاییدي خو ځکه نه ورکول کېږي چې د دوی د دولسم ټولګیو نمرې نشته دي، د چارنمو د سالانه امتحانونو نمرې نشته دي. کله چې په درې کلنې نمرې برابر نه اوسي، نو هیڅ پوهنتون
امینه جانې که دار ته وای مشخصا چې په هنتونونو کې وضعیت څنګه ده، تاسو هم دغه ستونزې سره مخ یاستئ چې باید څنګه جامو کې لاړ شئ په هنتون ته؟ تاسو هم دې ستونزې سره مخ یاست چې اجازه نه درکول کیږي چې من کې بهر تفریح ته ووځئ، لکه څنګه چې ملالۍ اشاره وکړه؟
چمن او دې ځای نو کې لکه د پونتون پانګل کې ګرځېدل او کیناستل یا یو ځای کې کیناستل درس ویل، دا خو په موږ باندې لاول باندې چې په موږ په پونتون کې د هلکانو کې څه زیات ده او د نجونو کمه ده، نو د دې لپاره چې نجونو ته کومه ستونزه پیدا نه شي یا مشکل سره مخ نه شي، نو پونتون چې ډېر اجازه نه ورکول کېږي بهر پانګل کې کینی. او بل دا چې د جواب مسله خو زموږ مسئولین ته وخت واضح شوی و چې دوی باید څه ډول جواب واغوندي، نور د فکري په سر باندې نه ځورول کېږي. خو یو دا خبره ده چې کوم جنکیانې چې دوی جلاس ده چې جلاس نسونه لري، نو د ځینو استادانو لخوا ورته ویل کېږي چې دوی باید په سینو کې هم خپل ماسکونه واغوندي مخ ښکاره نه کړي. زموږ په خپل د اسلامیت خون کې دی چې موږ ټول ته وویل تاسو باید ماسک واغوندئ، که څه هم ځینې نجونې دي چې
سره له دې چې تاسو ټولې په صنف کې نجونې یاستئ.
هو موږ ټولې نجونې یو، خو بیا هم دی موږ ته وایي چې تاسو باید ماسک واغوندئ. ځینې نجونې دي چې دوی مشکل لري د ماسک سره، زه په خپله نه شم کولای ټوله ورځ ماسک واغوندم ځکه زه مشکل لرم، دې ما زبه دیږي. نو مجبورا د دې لپاره چې موږ نن امریکا کې نه سي او یا موږ دغه د پوندینه جواب نشو، نو موږ مجبور یو چې د مسدانو په مخ کې ماسک واغوندو.
ډېر زیاته مننه تاسو ته بیر سره وګورځو امینه جانې. مېرمن غفاري، تاسو مستړي مشه په خیر راغلي خبرونه ته. تاسو هم د کابل پانتون د محصلي خبري واوریدي، هم د ننګرهار نه د محصلي خبري واوریدي. تاسو دغه وضعیت څنګه ارزوئ او د افغانستان دغه تحصیلي نظام آئندې ته څنګه ګوري؟
ډېره زیاته مننه. ما په ډېر هغه دقت سره د دواړو خویندو خبرې اورېدې. واقعا باور وکړئ چې زما له سترګو نه بې خود اوښکې را روانې دي همدا اوس. علت یې دا دی چې نهایت زور یې په دې ورسېږي چې تا لخپل هغه درس نه، ژوند نه، هیلې نه، آرزو نه، یوازنی خوب او یوازنی هدف د ژوند نه منه کی، او یا هم چک پوینټونه درته په لاره کې واچوي، سپید بریکرز په منځ په لاره کې واچوي، تر څو نور دغه شی ته ادامه ورنه کړی شي. یو خو هغه د انسان ټول هغه غته، یعنی هغه ډېر انساني لیول دی چې سړی ورته دردي یو رنځي یو هغه ته ګوري چې خنو د دغو بیچاره نجونو ګناه څه ده. دوی خو په خپله خوښه نجونې نه دي، دوی خو چې نجونې دي نو دا خو د دوی جندر دی، او که چیرې دوی د خپل فقط جندر لپاره ځورول کېږي، رنځول کېږي. ولې په افغانستان کې بدبختانه بدبختانه نجونې کله لا هغه وخت نه چې پیدا کیږي، لا هم اکثریت تو کې دا ستونزه لرو چې کله په یو کورنۍ کې نجلۍ پیدا کیږي، له هغه ورځې نه چې له ستونزو سره مخ وي هغه پیدا کیدل یې د کورنۍ خوښ نه وي، کورنۍ پرې راضي نه وي، تر هغه پورې چې بیا سیمې ته راوځي، محل ته راوځي، مکتب ته ځي. اوس اوس من هغه تر یو وخته پورې خو مونږ به ویلي هغه شلو کالو کې حداقل مونږ به ویلي چې زه دغه ستونزې حداقل تر مکتب و پانتونه پورې دی، کله چې بیا دی په خپلو پښو ودرېږي نو بیا یې لږ ستونزې کمیږي. اوس نو بیرته هغه شی هغه حتی رسېدلی چې انسان یعنی ډیر سخت ورباندې دردي. بل هغه یې دا دی چې ټولنیز وضعیت باندې پوهېږي، تر هغه پورې چې یوه مور زده کړه یې نه وي کړی، یوه مور تحصیل یافته نه وي، تا تر هغه پورې د ماشومانو د ژوند او یا هم د راتلونکي تامین او تضمین ناممکن دی. که یو مور
میرمن غفاري په بخښنی سره دغلته یوې موضوع ته اشاره کوم چې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه مسلې ته موږ تل یادونه کړې ده. ویلې مو دي چې که چېرته د یوې کورنۍ مور باسواده اوسي تاسو هم اوس همدا خبره یاده کړه، نو دغه کورنۍ ورسره باسواده کېږي او کله چې کورنۍ باسواده شي ورو ورو یوه ټولنه پرمختګ کوي. سره له دې چې موږ به د تیرو شلو کلونو کې دغه خبره تر یو څه اندازې درک کړو او پوه شو چې تعلیم مهم دی، خو اوس په پانتونونو کې په نجونو محدودیتونه وضع کېږي. موږ خبرې واورېدې د محصلانو چې دوی په کوم وضعیت کې درس وایي، مکتبونه بند دي. ولې افغانان هیڅ اقدام نه کوي؟
افغانان ولی اقدام نکوی؟ زنه پویم تاسو نه هدف افغانان څو دی. هغه افغانان چې ل هغه نه بهر په ټولنه کې
دواړه خواو ته، هغه افغانان چې اوس په افغانستان کې دي او ویني چې لورګانې خونځې او تنه پریښودل کېږي، لوري د دې لپاره چې محدودیت ور باندې وضع کېږي، پانتون زړه موړو ده، او هغه افغانان چې اوس په بهر کې اوسېږي او دلته هم بې سرنوشت دي، دوی ولې داسې اقدام نه کوي؟ شاید اقل موږ داسې یو لور ته لاړ شو چې آباد شو.
زن ګوري یو برخه دا دی چې هغه سورسز ډیر مهم دي. مونږ په دغسې ځایو کې د مکتبونو غوښتنه کېږي، د درس او د تعلیم غوښتنه او ملاتړ کېږي، چې هلته بیا یعنی په ټول کلی کې د یو مکتب لپاره هم بلډینګ او ځای او امکانات نشته. یو بیا هغه سیمې دي چې هلته بیا امکانات شته او ممانعتونه په دغه ډیر واضح هغه کې دي. او بیا په ټولیزه ډول باندې هغه د افغانستان زه نه پوهیږم دلته که چیرې زه دغه بس هغه ته یې کوم زه به لږ جرات وکړم لږ ډیره، هغه به دا وي چې متاسفانه د افغانستان نارینه څه طبیعي دی چې ښځې خپل حق هر څه، خو که چیرې بیا د یو لور لپاره د ملا تړلو بحث راځي طبیعي دی چې هغه بیا ډېر په پلار باندې حساب کی. او بدبختانه چې نن سبا د افغانستان نارینه پلرونه نه پوهیږم په کوم افریقایي خوب ویده دي چې هیڅ نه راویښیږي.
ډېره مننه میرمن غفاري، ډېره مننه چې زموږ وخت کم ده. ملالۍ جانې ته باور شو په لنډه کې ملالۍ تاسو راته وایي چې خپل احساس پاره مراته وایي که چېرته دغه وضعیت ادامه پیدا کړي تاسو به زده کړو ته ادامه ورکړي. ډېر لنډ
خپل شخصا درته وایم چې هر حالت کې وي، که په هره جامه کې وي، زه یعنی تر اخره پورې نه تسلیمېږم. مکتب مې په ډېرو سیمو سره وویلې، یو هېوادنۍ مشکلات و، دوم هم زموږ خپله ټولنه حتی کورنۍ یعنی ډېر په مشکلاتو سره موږ دې پوهنتون ته بریالي شو. زه هیله به همدا کابل پوهنتون بیا چې ورته بریالي شولو، یعنی چې هر حالت کې موږ نه
تسلیمېږمه
هم دوی وایي تسلیمېدل نه دوام ورکوو.
امینې جانې که تاسو هم راته همدا پوښتنه ځواب کړئ. امینه جان اس مغه لري؟
bale tas
aglaram da kha pukhtana ka tasro ta jawab kai che ka tasu da waziyat nuram tang shi ya da ma ba war kray
mutasifana wo banash makmalay yo khuda che usani waziyat ta zaburam hata da da pal kuntun waziyat talbata زما یو څه ډیشن آرام کړی دی. زه چې خوب کوم او سم ما سره دا تشویش و چې زما په ځین به څنګه کېږي. زه خوب کوم د طالبانو لډاره چې خوبونه ګورم چې پونتین ته راپسې راځي او وړي او بیا زما پونتین هم دغه وخت کې دی چې زه کور ته راځم ماښام وي، نو کورنۍ به بیا په دغه ډول باندې اجازه رانه کړي. بل دا چې ورځمکې په خپل پونتین کې د جنکیانو سره د زکریالانو سره خبرې وکړلې، هغه زکریالانو چې هغوی د مقام دورې لخوانه پونتون کې دي، نو هغوی دا خبره ماته وکړله چې دوی اکثره وخت خپل وروستي
ساتونکي ډېره زیاته مننه کور مو ودان په دې هیله چې موږ افغان نجونې کغه په انتون کې دی او په خوندزي کې دی ورځ وکول شي چې پاره مزړه هم خپل مکتبون ته لاړ شي او هم خپل پانتونو ته. مننه چې په باس کې مور سره ګډون وکړو د حقونو فعال میرمن نرګس مومند، ظریفه غفاری او د کپل پانتون محصله ملالۍ او د ننګرهار پانتون محصله امینه عزیزه سره تر بلې خبرونه خېچره.